Bueno, mira, o sea, más...
السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونې ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي فی شلو درجو تر ټیټیږي او دا تر ډیره نوی راستانه شوی یا هم بی ځای شوی کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخنیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نه وي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د مهال د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي وو چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یوه خبر پڼه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې یو مجرم په 10 کاله تنفیزي بند، بل په 2 کاله بند محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. ویل شوي پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواطت په تور په عام محضر کې په 2 ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,609,022 تنو ته رسېدلی دی. متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل. شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګاز او د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په آنلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګریډ منفی شلو درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونۍ غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډه کړي. نور دولتي ادارو هم په آنلاین بڼه ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري، خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حده زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې طالبانو په یو نوی فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو او د موادو سوخت چې ډیر ګران شوی ده سوک اخیستلی نسي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار ګیلم دی او بار بار غواړم ښه خبر هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخته تازه تازه فرمانونه خپره کړي چې ډیره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه و. د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پارولی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د چارو ادارې د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج و اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتا عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یوه غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بیلابیل موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او اسراف ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی. او د چارو ادارې د اعلامیې په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی او لکلنو راهیسې په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړیږي. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا او دغه راز دغه طرحه هم د دل لخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بیلابیلو ځایونو کې عملي شي. تر منظوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو، په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو، د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حسیب تلاش د ازادۍ رادیو خبریال و چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل وورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څیړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د هلکانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي او باید د اسلامي امر د چات تر باید په اصطلاح د نکاح شي او جدي والک په اصطلاح ورک شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو څه نور داسې تعابیر چې د زمکو په اړه کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث ډیر ځلی سوء استفاده کوي. زما په پوهه باندې د دې د دولتداري نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عمل نه شي. سیدی صاحب، کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرتا یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی د دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لدی، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب، بخښه، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنو پر خوندزیو بندیز لګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خزه بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، هم دا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خزه د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولای دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د سره نه مني، د دې سره نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې د شپږم سم نه پاس او په تعصب سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سیدی صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه چې ښځه د شارواله و همغه چې ښځه سرپرسته و، دا د دې کارونو د عملي کولو لپاره علم پکار دی. کچیرته دا ثابته دي او دې ته نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې ښځه باید په کور کې کېنول شي او په درېیم منزل کې کېنول شي، چې د کړکې دا مختلف تعابیر دې د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلف تعابیرونو د هر رقم چې دې تصور کوي د تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کی. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کی. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ني معلوم په اصطلاح احاديث روایت شوي دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علومو حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي نه تنها چې توقیف خانه نه لري پر کورونو ته وړي د هغه په نتیجه کې خبرې به پراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان لحاظ په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولو د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی او چیل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېر اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ ل یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیر شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره ووریده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشت کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سمنټوکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمنځ یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیر شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
زه مې رسیدلې دا یو تیر سړ شوې دا د خوړو چینلارو په خوړو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی دا سوخت اخیستلای نسی.
دا وایي اوس مهال په پلازمینه کابل کې دی او خاروار چې اتیا منکیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانیو تلوړ سوي چې بي وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لدی. د یو کیلو ګازو بیا بیا د مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو سیدونکو اسامي موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې مونږه قرار لرو چې کدا سوان توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره مونږ سره برابر کو نو بیا به نهارا وی دی کیګو کنهارا نس د مړې دوی د هټې غم کو نو بیا به مونږ یخیو اقتصادي مشکلات زیات دي د کار نشتون دی.
دوی لمرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمیر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره د سونتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړې او ویلي دي چې له سخت بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ ورسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وروسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي. بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن دوشنبه ویلي چې دمشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د هیئت تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته دمشق ته همدا نن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سېشنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل شوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دی چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوال مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، دغه راز له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سره لیکلاندې د کتابونو درې ورځې نندرتون پرانستل شوی. په دې نندرتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عما کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوې دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړې دي.
خوستی رون اندیوایی دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنکي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکي فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلم او ډیر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغه راشي خوست او د نړۍ کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابونه ښه وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼا سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار یلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرامه ژوند ولري. نو د آرامه ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره لدې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقه بحث پیلیږي په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو سرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خدا شی بچی څلور بجې او 28 دقیقې دی ستاسو پام دی ازادۍ رادیو دی اوریدونکو د پیغامونو اوریدو تر ګرځوم. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي. نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو، د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د